The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنه یو بل ونه او یو ور بیا هم د لوبو له میدانه ونی ز سپورتي خبرونه درته زه بختيار ساحل وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې شلوریز نړیوال جام ته د افغانستان ملي لوبډله اعلان شوې ده. په کابل کې د قشتپی شلوریز لیگ لومړی پړاو پیل شوی دی. د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې وروستیو لاسته راوړنو ته د مینهوالو له لورې تود هرکلی شوی دی او شلوریز نړیوال جام ته د ګڼو ګډونوالو هیوادونو له لورې لوبډلې هم اعلان شوي دي. د خپرونې په دویمې نیمایي کې مو دا ځل شلوریز نړیوال جام ته د افغانستان په اعلان شوي ملي لوبډلې مرکه کړې ده. د مرکې میلمه مو پخوانی لوبغاړی دولت خان احمد زی دی. شلوریز نړیوال جام ته د افغانستان له اعلان شوی ملي لوبډلې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې هم د راتلونکو شلوریز نړیوال جام لپاره ملي لوبډله اعلان کړې ده. د سې شنبې په ورځ د اپریل په 1 نیټه کرکټ بورډ په یو خبر کې ویلي دي دا ځل به افغانستان د راشد خان په لوبډل مشرۍ په شلوریز نړیوال جام کې چې په امریکا او ویسټ انډیز کې به ترسره شي ګډون کوي. په دې 15 کسیزه لوبډله کې رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، محمد اسحاق، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نائب، کریم جنت، راشد خان، ننګیالی خروټه، مجیب الرحمن، نور احمد، نوین الحق، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک ځای پر ځای شوي دي. صدیق قتل، حضرت الله زازی او سلیم ساپای د احتیاطي لوبغاړو په ډله کې شامل شوي. شلوریز نړیوال جام ته د افغانستان په اعلان شوي لوبډلې د کرکټ کارپوهانو او چارواکو غبرګونونه سنا کاکړ په یو ریپورت کې درته چمتو کړي دي.
د افغانستان کرکټ بورډ د شلوریز نړیوال جام سیالیو لپاره چې په جون میاشت کې په ویسندیز او امریکا کې ترسره کیږي 13 ورځ 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې د راشد خان په مشرۍ 15 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان سید نسیم سادات د شلوریزو نړیوالو سیالیو لپاره د نویو لوبغاړو د غوره کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ډېره متوازنه لوبډله اعلان شوې ده. نوي ځوانان هم دغه لوبډلې ته اضافه شوي. هغه ځوانان چې په کورنۍ کرکټ کې خزلې دي وو غراس پدې ورستیو کې زمونږه آیرلند سره سیریز والته چې زریدلی وو هم فرصت ورکړل شوې ده ترڅو په دغه نړیوال جام کې د افغانستان نمائندګي وکړي.
خغلی سادات هم دا شانزیاته کړه چې پدې ورستیو کې د آی پی ایل کورنیو شلوریزو او په سریلانکا کې دروانو سیالیو لکبله د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي د شلوریز نړیوال جام سیالیو لپاره پوره چمتووالی لري. سکل بد نیو لوبغاړو کریم جنت، محمد اسحاق او نور احمد لکنوال ترڅنګ راشد خان، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، نجیب الله زدران، عظمت الله عمرزی، ګلبدین نایب، محمد نبی، مجیب الرحمن، ننګیال خروټی، نوین الحق، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک په دې سیالیو کې د افغانستان استازولي کوي. د کرکټ یو شمیر پخوانی افغان لوبغاړي او مینوال وایي د دې لوبډلې د توازن جوړولو په صورت کې دوی کولای شي په نړیوالو سیالیو کې ښه وځلیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی هستی ګل عبد ازادي راډیو ته وویل
دغه لوبډلې یو ښه کامبینیشن جوړېدل شي د غولاونډرانو کې د تګتنشته چې لوبډله کې شپاغی باندې د بیټنګ حساب شوی ده. نو کچرته د لوبډلې توازن جوړ شي نو دوی په نړیوال جام کې دلیدل شي.
د کرکټ مینوال د کرکټ شلوریز جام سیالیو لپاره د افغانستان اعلان شوی لوبډلې ته خوشبینه دي او دوی د بریا هیله څرګندوي. د کابل خروسیدونکو نومان شیرزاد ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ټیم چې په دې اخره کې ډیر زیات په لوبو کې ځلیدل دی او هیله ده چې همداسې شلوریز لوبو کې په نړیوال جام کې ډیر زیات وځلیږي. زه ډیر په صبر نه د لوبو ته پته مایم.
خو د کرکټ لوبډلې یو شمیر نور مینوال بیا د لوبډلې په جوړښت نیوکه کوي. یو له دوی څخه مسعود ازادي راډیو ته وویل
جان زدن به بازیکنان جوان
هغو لوبغاړو ته چې د نړۍ لوی هیوادونو سره د لوبې تجربه نه لري چانس ورکول خپل خطرونه لري. خو کرکټ بورډ دا خطر پر غاړه اخیستی دی. ښه ده چې ځوانو لوبغاړو ته هم په لوبو کې چانس ورکول شي.
د نړیوال جام شلوریزې سیالۍ د روان کال د جون میاشتې په 2 نیټه پیلېږي. افغان لوبډله د دې سیالیو په سی ګروپ کې له نیوزیلند، ویسټ انډیز، یوګاندا او پاپونیوګینی سره لوبې کوي. افغانستان خپلې لومړۍ لوبه د جون په 4 له یوګاندا، 2 د جون په 8 له نیوزیلند، 3 لوبه د جون په 14 له پاپونیوګینی او د ګروپ وروستۍ لوبه د جون په 13 له ویسټ انډیز سره کوي. افغان لوبډله د دې سیالیو بل پړاو ته د لار موندنې لپاره باید 3 لوبې وګټي.
د افغانستان لوبډله وروسته بل لوبډله چې اعلان شوې ده هغه د استرالیا لوبډله د استرالیا بیا د ځل میچل مارش ته کپتانی سپارلې ده. اشتنګر پټ کمنس، ټیم ډیوډ، نتن ایلز، کیمرن گرین، جاش ہازلی وڈ، ٹریویس ہٹ، جاش انگلس، گلین میکسویل، میچل سٹاک، مارکس سٹائنس، متیو ویٹ، ڈیوڈ وارنر او ادم زم پائی د لوبډله نور لوبغاړي دي. بنگلہ دیش او کناډا بیا خپل لوبډله اعلان دي اعلان کړي. دغه راز انگلند چې کوم لوبډله اعلان کړي ده جاس بٹ لري لوبډل مشر ده. موین علی، جفرا آرچر، جاناتن بیرسٹو، ہری بروک، سم کان، بن ڈوکیٹ، ٹام ہارٹلی، ویل جیکس، کرس جورڈن، لیم لیونگسٹن، عادل رشید، پلسالٹ، رسٹابلی او مارک اوڈ په لوبډله کې شامل شوی دي. د هند په لوبډله کې بیا روهیت شرما، هاردیک پانډیا، یشش وجایسوال، ویرات کوهلی، سوریا کمار یادو، رشب پانت، سنجو سمسون، شیوام ڈوبے، رویندرا جدیجا، اکشر پٹیل، کلدیپ یادو، یزوندرا چہل، ارشدیپ سنگ، جسپریت بومرا او محمد سراج په لوبډله کې شامل شوی دي. دغه راز شبمن گل، رینکو سنگ او خلیل احمد او اویش خان یې د احتیاطي ډلې لوبغاړي دي. ایرلند، نامیبیا او نیدرلند هغه لوبډلې دي چې لای خپل لوبډلې نه دي اعلان کړي. خو د نیوزیلند په اعلان شوی لوبډله کې کین ویلیامسن لوبډل مشر دی. فین ایلن، ټرنټ بولټ، میچل بریسویل، مارک چپمن، ڈیوڈ کانوے، لکی فرگسن، مرٹ ہنری، ڈیری میچل، جیمی نشم، گلین پیلپ، رچن رویندر، میچل ساتنر، ایش سودی او ٹیم ساؤتھی شامل دي. بن سیر یوازینی لوبغاړی دی چې په لوبډله کې به د ریزرف لوبغاړی په توګه سفر وکړي. پاپو نیو گینی، پاکستان او سکاټلند لوبډله هم نه دي اعلان شوي. خو ساوت افریقا بیا د ایډن مارکرم په لوبډل مشرۍ، اوټینل بارت مین، گیرلډ کارتزیا، کانټین ڈیکاک، جون فارتن، ریزا هینڈرکس، مارکو یانسن، هینریک کلیسن، کشاپ مہاراج، ڈیوڈ میلر، انریک نارکیا، کگیسو رباڈا، رین ریک لنٹن، تبریز شمسی او ٹریسٹن سٹپس اعلان کړی دی. د ولید چې د شلوریز نړیوال جام دراتونکو جون امیاش په دویمه نیټه پیلېږي. د افغانستان ټولې سیالۍ په ویسټ انډیز کې ترسره شي.
په ورزش کولو لا نشئ موادو ځان وساتئ.
اوس په کابل کې د پلشوی شلوریز لیگ په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري په لومړي ځل د قشتپې ملي شلوریز لیگ سیالۍ د چهار شنبې په ورځ د مئی په لومړۍ نیټه پیل شوې. یادې سیالۍ چې د کابل په ملي کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي، پنځه لوبډلې برخوالې دي. کرکټ بورډ وایي په دې سیالیو کې د افغانستان ملي الف نولس کلن او کورني کرکټ غوره لوبغاړي برخه لري. د پیل سیالۍ د مئی په لومړۍ نیټه د سهار له لوري د بوست او بند امیر لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې بند امیر د درې منډو په توپیر وګټله. د ولد چې یاد لیگ به د مئی میاشتې په دیارلسمه نیټه پای ته ورسیږي. په دې تړاو د ټولو لوبډلو د لوبډل مشرانو حشمت الله شهیدی، سمیع الله شینواری، نجیب الله زدران، شرف الدین اشرف او ابراهیم زدران څرګندونې اورو.
مونگا ٹیم پورا چمتوالی نو لے نو کوشش بکو چی یو خیر ٹورنمنٹ تسر کو کوشش بم دے چی کم تجربے چی تیمون سر دی آغا لو پاڑی چی کو انٹرنیشنل یو ول بم دی لو بی کڑی دی زوانان سر شیر کو زوانان هم دغ رکم سیالوی زخر ٹورنمنٹ سا حضر رو کنو کوشش بکو چی یو خوندور ٹورنمنٹ ولر بلکل واکن من تقریباً دری چلو روزمه په ٹریننگ کې لګیا یو 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 ځای شو یو الحمدلله خو تیاری مونږ ته نیولې دی کوشتبې انټرنیشنل کپ ته. نو انشاءالله امید لرو چې ښه ټورنمنټ وکړو او یو ښه کرکټ وکړو. د افغانستان د کرکټ بورډ د طرفه چې کوم ټورنمنټ جوړ شوی انشاءالله ښه لوبه وکړو. تاسو به وګورئ چې خوند به ترې واخلي. بالکل دا اول خو به د خپل لوبډلې باره کې وایم چې پوره چمتو ده او تیر یو هفته نه مونږ سیشن کړي چمتواله نیولې او بیا دې ټورنمنټ ارزښت چې دا هغه ما تیر هم وخت هم دې یادونه کړې ده چې دا د ځوانانو لپاره یو ښه موقع ده تر څو فایده ترې واخلي او دوی آینده کې د افغانستان لپاره د همدغې ټورنمنټ له لارې لوبې وکړي، الف لوبډلې، ملي لوبډلې او نولس کلن لوبډلو ته لاره ترې پیدا کړي او په عین حال کې د افغانستان ولس ته یوه ښه موقع ده چې ډیر وخت داخلي کې لوبې نه وې شوې او دوی د دې ټورنمنټ نه خوند واخلي، وګوري نږدې نه او د هم د تلویزیون د پردې له لارې او هم میدان ته راشي. بالکل لکه څنګه چې ملي لوبغاړي په ټولو ټیمونو کې تقسیم شوي دي، نو موږ سره هم زیاتره ځوانان دي، هغه ځوانان دي چې په داخلي سیالیو کې ښه ځلیدلي دي، او یو ښه موقعه ورته مساعده ده چې په دې یو داسې یو پلیټ فارم دی د شلاوریزه د قوشتېپې جام چې په دې کې دوی کولی شي چې هغه لوبغاړي خواري کړي، ټول کال یې کړي یا تیر څو کلونو نه یې کړي، هغه دلته هغه خپل استعداد وښيي. او لکه څنګه چې ځوانان دي لیولتیا زیاته لري، یونانیت زیاته دی کرکټ دپاره، نو انشاءالله کوشش به کوو چې همدې نه په استفادې سره یو ډېر ښه کرکټ ټول هیوادوالو ته وړاندې کړو، ځکه چې ډېر وخت بعد بیا په افغانستان کابل کې بیا دا لوبې شروع کیږي، اکثر ډېر وخت نه وي شوي، نو په دې خاطر باندې دا چې څومره زیاتېږي د موږ ټولو ګټه ده، د لوبغاړو دپاره یو ښه فرصت دی، هیوادوالو دپاره د یو تفریح هم وکوي، نو انشاءالله یو ښه ټورنمنټ به وي.
زمونږ لوبډله د څو ورځو نه پریکټس کې مصروفه وه، زه خپلم پرون راغلم، نو الحمدلله لوبډله پوره چمتو ده، کوم تیاران یو چې هغه موږ تللې، باران نو خو بیا هم انډور پریکټس هم کېده. او بل د ټورنمنټ په اړه دی، څنګه چې اول خو مننه کرکټ بول نه چې دا ټورنمنټ په لاره واچو، سینیئر لوبغاړي ټول راغلل، ملي لوبډله هر ټیم کې پنځه شپږ او هر ټیم کې ملي لوبغاړي دي، دوی سره نوي ځوانان ډیر دي، او دغه ځوانان خپل سینیئر پلیران چې دوی خپل ایکسپیرینس دوی سره شیر کوي، خپل تجربې او سره شیر کوي، او ځوانان چې دي دوی د همدې سینیئر نه زده کوي. نو خپل کابل کې ډیر افغانان رښتیا هم ډیر پتم او دغه میچونو ته، او امید هم دا ده چې ګراوند ته راشي نږدې نه ملي لوبغاړي تشویق کړي، او دغه یو ښه فرصت د ملي لوبډلې لوبغاړو دپاره هم ده، کوم چې نړیوال جام ته ځي او ښه تیاری کېږي، نو دغه ښه وخت ده چې کوم لوبغاړي نړیوال جام ته ځي دلته تیاری وکړي. او بیا هم مننه کرکټ بورډ نه چې داسې وخت کې دا ټورنمنټ په لاره واچول.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
ورسته له هغه چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نړیوال جام ته په لومړي ځل لار پیدا کړه، د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو یې تود هرکلی وکړ. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نړیوال جام ته د رسیدو په خاطر وکړای شول چې د عراق او قرغیزستان پیاوړو لوبډلو ته ماتې ورکړي، او په دې سره په لومړي ځل دوی نړیوال جام ته ورسیږي. که څه هم د فوټسال ملي لوبډلې په آسیایي سیالیو کې ونه کړای شول چې له کوارټر فاینل وړاندې لاړ شي، خو نړیوال جام ته رسیدلې د افغانستان د خلکو له لوري له توده هرکلی سره مخ شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان د فوټسال ملي لوبډلې د ورستیو لاسترړونو په تړاو لیکلي دي، د فوټسال د 2023 نړیوال جام سیالیو ته د افغان لوبډلې ورتګ د دې ټول هیواد او هیوادوالو ته مبارک وي. دغه راز محمد نبی ساحل به لیکلي دي، زموږ د فوټسال لوبډلې په لومړي ځل وار د فوټسال نړیوال جام ته لار پیدا کړې ده، او ځوانان دې زنده باد وي. همدارنګه د افغانستان د پخوانیو سیاسینو په ګډون وسنیو واکدارانو او د ورزش د برخې ګڼو مینوالو دا بری د افغانستان په تاریخ کې د فوټسال په تاریخ کې تر ټولو لوی بری ګڼلی دی. د هندستان غور لیگ آی پی ایل سیالیو پترس کې تر دې دمه د لوبډلو لس لس سیالۍ پوره شوې دي. ډیلی یوازینۍ لوبډله ده چې یو لس سیالۍ کړې دي، او په شپږم مقام کې ځای لري او لس نمرې لري. راجستان رایل چې نه سیالۍ کړې دي شپاړس نمرې لري، اته یې ګټلې دي. کلکتا نایټ رایډرز هم نه سیالۍ کړې دي، شپږ یې ګټلې دي او دویم مقام لري. لکنو سپر جاینټ په دریم مقام کې ځای لري، هغوی په لسو سیالیو کې شپږ لوبې ګټلې دي. چنئی سپر کینګ په نهو کې پنځه ګټلې دي. دغه راز سن رایزر حیدرآباد په نهو کې پنځه ګټلې دي. ډیلی په یولسو کې پنځه، ګجرات په لسو کې څلور، پنجاب کینګز په نهو کې درې، او ممبئی انډینز په لسو کې درې، او رویل چیلنجر بنگلور په لسو کې درې. ممبئی انډینز او رویل چیلنجرز هغه دوه لوبډلې دي چې په ټورنمنټ کې له مخکې تګ محروم شوي دي. تر دې دمه د آی پی ایل سیالیو په توپ وهونکو کې ویراټ کوهلی مخکښ دی. هغه 1500 منډې په لسو پاړیو کې جوړې کړې دي. دغه راز روتراج ګایکواک بیا 440 منډي کړی دی او سای سودرشن چې ګجرات تلوبه کوي 433 منډي کړی دی. د توپ اچونکو په ډله کې بیا جسپریت بومراه اول مقام لري 14 وکټې اخیستې دي. مستفیز الرحمن او هرشل پټیل هم 14 لوبغاړي سوځولي چې یو په بل پسې په اول دویم او دریم مقام کې دي.
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو لکه په پایل کې مو چې دا ونه کړي و د دې خبرونه په دویم نیمه کې د نړیوال نړیوال جام ته د افغانستان په اعلان شوی ملي لوبډلې مرکه کړي ده. د مرکه میلمه مو دولت خان احمد زید نور په مرکه کې ووري.
احمد زید صاحب خبرونه ته د هر کله کوم د پایل پښتنه مې دا د کرکټ بورډ ټاکل شوی لوبډله چې شلوریز نړیوال جام ته و ټاکله کوم کمای مو پکې ولید؟
سلامونه او نیکی هلې مې ومنه. بالکل لوبډله انتخاب سو لوبډلې تک وګورو ډېر زیات آل راونډران او ډېر زیات بالران پکې شتون لري او دا امید کېده چې لوبډله به د یو روزنیز کیمپ نه وروسته انتخابیږي یا به د کوشتی پی کانال کوم ټورنمنټ چې دوی په لاره چول سوی د موږ دا فکر کاوه چې د دې موخه به دا وي چې له دې نه وروسته به یو منظم ډول باندې د لوبغاړو هغه ریدم او پرفارمنس او هغه پام او هغه فزیکی ولتیاوی وغیرہ ډیر شان به قتل کیږي او بیا به لوبډله انتخابیږي. هغه سی ونه سو لوبډله انتخاب سو په لوبډله کې سدا د بیټینګ نشتون یو ځای د سیاغه لګ زورون کيده وجه دا د سیال راونډران ډیر زیات دي او دغه دی راونډران او د زیاتو راونډران لوبول سمانا لري دا په لوبډله کې هغه د پلان تطبیق یا د رنزونو کولو هغه د برخه سده او د منګه د بیټینګ برخه یا د بیټینګ ټیم د منګ دننه په ټیم کې ډیر کم ښکاری نو دا یو ځای ده چې په دغه ځای کې لږ نور غور او فکر هم کېدای شوی.
د توپوهونکو ډلګۍ کا کمرنګ ده څوک باید لوبډله کې اخستل شوی وای؟
بالکل په څوک باندې که خبر وکو نه کو یا وکو خو ضروری دا داسې توپوهن کې باید په لوبډله کې وای ځکه د دې ضرورت په دې اساس باندې پیښیږي چې کله ته یو آل راونډر ته پلان ورکوي د دې فرق او یو بیټسمین ته پلان ورکول کیږي او د دې دواړو په منځ کې فرق وي. که چیرته یو آل راونډر یو څه ویکټ اخلي او رنز نه کوي هغه سبا بیا هم په لوبډله کې ځای په ځای کیږي. هغه د لوبډلې د ګټلو پلو سه دا هغه ورسره کمیږي په ځانګړي ډول باندې په دغه سې لوبډله کې پرفارمنسونه کیږي او کارکردګي کیږي خو د یو ټیم په شکل کې په دغه سې لوبډله کې پرفارمنس او کارکردګي سه دا کم وي. نو د منګه سدا میل راډر خالی د توپوهن کې پکې نسته او منګه وای سو ایس یو اوپنرم بل زیات کړای وای او میل راډر کيم په یو چا باندې غور کړای وای ټرست هم پکړای وای باید هر سړی سدا دلته ذمہواری واخلي او دی به برخه مکمل ذمہوار اوسيږي او هغه برخه سدا د منګه ډیره کمرنګ ده په دې ډیر وخت نه په دې ټیم کې چې هغه د منګه د توپوهن کو برخه ده نو هغه برخه ته باید ډیر زیات زیرکتیا وسوي وای او د دې نه ډیر وخت اوس په دې ټیم په جوړولو باندې ډیر کار روان ده ډیر زیات کمپونه وسو ډیر زیات د ټیم تغییر او تبديل سو او دا کارونه ټول دی ورکاپ د پاره کېدل نو باید ډیر څه سوي وای او ډیر ختم انتخاب سوي وای.
د فاست بولینګ د درې آل راونډرانو د انتخاب راس تاسو لاندې څه کېدای شي؟
زه بیا دا وایم چې دلته کومه ډیر زیات سپینران انتخابو یا فاست بالران انتخابو دلته دوه شې سیدی په دې لوبغاړو لپاره ډیر ضروری دي سیو ریسپانسیبلټی دا یو اکاونټیبلټی دا څوک به د کوم زی او د کومې برخې ذمہوار وي نو د ما په اند باندې او د ما په مشوره باندې کوچ صدا په کار دی چې د بیټینګ برخه کې ډیر زیات کار وکړي وس هغه راونډ ران چې ځان ته د بیټینګ راونډ ران وایي او که د بولینګ راونډ ران وایي دوی ته باید د رنزونو او د منډو کولو ریسپانسیبلٹی یا ذمہ واری ورکول سی او اکاؤنٹیبلٹی ورکول سی دوی تم دا پیغام ورسول سی تاسو بیٹسمینان زیات فکر پدی وکئی دغم رول دا ام دغم پلان دا ام دومره رنزونه تاسو نو توقع کیږي سی تاسو باید وکئی نو وس وخت دا سی پدی کې باید پدی شکار وسی سی ال راونډران سی دی دوی مطلق دی بیٹسمینانو په شکل کې لوبو کی او ذمہ واری واخلی او دی باید دوی وخی سی منگا پو حقیقی معنی باندی آل راؤنڈ رانیو نو بیا بس دا دی تیم مغا مسئلی سی دی دی سر حل سی
فنران هم زیاد دی کل راشد نبی مجیب نور او ننگیلی خروٹی یو کم کڑی شوی وای باید چوک وای
بلکل سپیننگ برخ دی منگا مخ که ندی دا کبی دا سیغا نبی و راشد و مجیب بور سر لو بکی پا دی که ننگیال هم او نور احمد دا کسان پا بینچ باندی پا دی باندی که یو کس پا بینچ باندی وای خو خواب آوا خو دوال لو بول سی دی وست آقا دی تیم که پینزه سپینران زای پا زای که ول دی تعجب خبر دا او دی نبا پا آقا صورت که کار اخستل که گیس کلا یو دی منگا یو مهم سپینر انجری سی یا چه مسئله پیدا سی نو بیا با امکان ولی سی یو سپینر دی منگا تیم ترا سی خو په دومره مهم سیالو کې به ډیر کم امکان ولري چې دغه دوه سپینران چانسز واخلي ویسټ انډیز پیچونه په مختلفې جزیرې دي ما پوره هغه ډرانه ده کتلې چې په کوم ځای کې به د موږ زیات میچونه وي نو بعضې ځینو کې چې د سپین او بونس کیږي لږ خو په ډېرو ځینو کې بیا امکان نه لري چې ودیسي
د شلوریز نړیوال جام لپاره د افغان لوبډلې تیاری څنګه ارزوي
د تیاری نه خوزو عموما ډیر وخت نه خوشاله نه ما ځکه د موږ لوبغاړي بار بار په یو ځای کې غلطي کوي او بار بار سده سوځيږي یا وکټ تر لاسه ورکوي یا غزونو باندې څومره کار سوی ده همدې ته سړی تیاری وایي خو تر اوسه پورې ماته داسې تیاری ښکاره نه سو چې موږ د یو ټیم سره یو ځای کړی وي یو میاشت درې میاشتې او په دغو ټولو شیانو دم کار کړی وي
بالکل
مختلف جزیری او مختلف کنڈیشنون لري او یو جزیری هوا او لوبل جزیری سره توفیر او فرق لري نو مونږ به ډیر بیټنګ برخه به موږ ډیره میس کو چې موږ سره که چیرته بیټسمینان وای یا شل رنز هم زیات کول کړي وای نو موږ به دا میچ ګټلی و ډیر داسې میچونه به وسي چې هغه میچونه کې به موږ منډو ته ډیر کمو منډو ته یا منډو ته ډیر اړتیا لرو چې هغه به موږ سره نه وي بالینګ به موږ ډیر ښه کړی وي خو منډې بم ډېرې کمې وي او هغه به یو وجه وي چې موږ به میچونه بایلو
وروستۍ پوښتنه دا ده ستاسو لعنده به په شل ورځ نړیوال جام کې د افغان لوبډلې مزل تر کومې مرحلې وي
د ما فکر باندې ټیمونه ټول دی آی پی ایل نه ځي او آی پی ایل کې که سپینران دیم خلکو ډېر زیات ولوبول او ډېر زیات تمرینات هم ترسره کړه او هغه لوبغاړي چې دي له سپینرانو سره به هم ډېرې ستونزې ونه لري نو موږ ته یو شی سی اوس هغه ډیر اړین وو هغه د موږ بیټنګ برخه وه چې موږ زیات رنزونه جوړ کړو او ډیفینډ یې کړو نو موږ به د ډیر زیاتو میچونو د ګټلو چانسز ماته کم ښکاري او که په دې صورت کې ګټل کیږي نو هغه به هم د یو دوه لوبغاړو په مټ باندې ګټل کیږي د ټیم په شکل کې میچ ګټل به د میچونه ګټل به زموږ لپاره مشکل وي
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دیونې لپاره زموږ د سپورت خبرونه پای ته ورسیده تر بیا مو مننه کوم
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارم او لوی متفاوت زاوی د ونې پیښه تکتنه کوم د ازادي ومه ورځ تر بولم. دا ونې خبرې کې چې پاکستان هم چینی راکټ کې سپوږمۍ ته یو غریبانه ماموریت واسطو لداسې ملیونر مهم خبروم چې په ماشونې سرمایه یو میلیارډ ډالر تر رسولي کابل کې د زرغون بهیر لخوا د پاکستانی مبلغینو د حضور پیدام غږیږو او پر هغه ملا هم غږیږو چې د سپیل نسل نه د وری د پیدا کېدو مسلې بیانولو یې خبرګونونه وپارول. د کورنیو چارو د پخوانی وزیر مسعود اندرابی د سرګندونو ترڅنګ د طالبانو مشرانو ځینې سرګندونې هم تیره اونۍ په بحثونو کې وې. ترې خبروم مو خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکی. سیمه ته د امریکایي لوړپوړي ډیپلوماټ جان باس سفر او خبرګونونه هغه له قطري او پاکستانی چارواکو سربیر افغانستان لپاره ډیپلوماټیکو نمائندګیو سره هم کتلې چې د روسیې او شنونکو خبرګونونه یې پارهولي.
دا دوه هیوادونه د امریکا په ټوله کې د غرب د ناتو د هیوادو د اهدافو مجریان دي، یعنی جا کوونکي دي. بیا هم کوم پلان کوم برنامه سری ده، دوی ته مسلمت کوایس ده او پروګرام دا په نامه روانه ده او دوی خپل کمیشن پکې اخلي.
دا چې دیموکراتان ډېر سخت بدنامه شوي دي او د امریکا ولس پورته ډېر سخت غبرګون ښودلی د طالبانو ته د حکومت په تسلیمولو سره، نو شاید په ده باندې هم دو خبرې وکړي چې داسې یو لاره ورته پیدا کړي چې د انتخاباتو نه مخکې دغه وکول شي چې یو همشموله باندې طالبان سره یو حکومت جوړ کړي تر څو چې د خلک د امریکا دولت لای د روبیا په لاس راوړي.
یو ونه یو د طالب وزیرانو خبرګون پارون کې بیانونه. یو وزیر وایي څوک چې اساسي قانون غواړي احمق دی، بل وزیر وایي موږ د خلکو د دنیا او آخرت غمخواران یو. خلک هم د دوی سرګندونو پاره ولي
پتلون یا چولی وی نکتایی یا چولی وی ولار وی ده وای که دا طول کمال پا دی پتلون و نکتایی که دا او دنیا هم ور تا هوا ور کڑی دا.
اسلامی امارات الحمدللہ پننی نلی که هاگ نظام دی چه هم دا مسلمانانو دا اخیرت پکر لری، هم دا مسلمانانو دا دنیا پکر لری.
دوام نکی او دا لاله سیزره انسمنت دا تاسو ټول تاسو به تدا چی شو ارینه زمونه ډیر زر لوخته کوي
بلونی مګټیاوی به وی اما اساس قانون وو ولس پوید چې څنګه دوی په کومداري کې او د خپل سرنوشت په ټاکلو کې سهم کې دلای شي او څنګه برخه اخیستای شي.
اروپا ته د نوټو په حساب 50 زر ورکشي ماشومان راپورونه وای هر دریم نادرکه شوی ماشوم افغان دی. فعالان وای اروپا ته په لارو د افغانانو د نادرکه مړینې او ستونزو ګالولو کچه تر دې هم بوګنوونکې ده.
کله چې د ترکیې په خاوره کې کوم ځوان خپل ژوند د لاسه ورکړي د ډیرو لاملونو د وجې نه، هم د یخ د وجې نه، هم د نورو لاملونو د وجې نه چې هلته وهل کیږي ټکول کیږي، نو بیا د ترکیې دولت او پولیس نراوړي او دلته د وان بولایت کې تقریبا دوه هدیرې دي چې تعداد زرو ته رسیږي چې دلته زموږ افغانان دفن دي. خو معلومات ټول د ترکیې دولت سره شته.
په ورځ ورځو مزل کړی چې یو ملک راس دي، نو دوی چې هلته ونیسي پولیس سیم کارت دې اخلي، موبایل دې اخلي، حتی دوی سره چې هغه خوراکي په بکسا کې اوبه دام دې اخلي، نو دوی بیرته برګش کوي. نو په دې وخت کې دوی نسی کولای چې بیرته خپل ځای ته ځان ورسي، ځکه دوی سره نه جی پي اس یا زنګلونه یې په ورځو ورځو پکې مزل کړی. نو دوی بیچارهګان یا وږي سي یا مریضان سي، نو هلته بیچارهګان ډېر زیات پاتې سي او په حق ورسیږي.
او په یو ونه کې د افغانستان لپاره درې لاسته راوړنی. ګلوبل ویلیج نړیوال نندارتون کې افغانستان له دوه لسیز وروسته دویم مقام خپل کړ. بریتانیا بیا یو افغان فعال فهیم زادی ته خپل لوړ شاهي مډال او جرمني یو افغان جراح بسم الله شیوا عملته عالی دولتي طبي مډال داله کړه.
دا جایزه نه یوازې زما لپاره بلکې په هندستان کې مېش افغانانو لپاره، خاص تر زموږ په هار کې د افغان ټولنې لپاره ډېر ارزښت لري، ځکه دا جایزه یوازې او خاصو خلکو ته ورکول کیږي چې په ټولنه کې مثبت کارونه کړي وي.
پیش رفتم و هیچ گاهی، هیچ گاهی زادگاه هم و هم مسلکان عزیز خود فراموش نکردم و همیشه در تلاش از این بودم که چگونه میتانم اندوخته ها و آموخته های من بر از اینا انتقال بتم تا به جایگاه برسند.
بیا هم ستړي مشي. تیره اونۍ د افغانستان په کشاله کې له جمهوري حکومت سره په تند چلن مشهور امریکایي ډیپلوماټ جان باس چې پخوا کابل کې د امریکا سفیر و، اوس د امریکا د خارجه وزارت مرستیال دی، لوګ د ځنډ وروسته را څرګند او د واشنگټن لخوا د افغانستان په اړه بحثونو لپاره د قطر او پاکستان په سفر وتلی و، چې ورسره سمې د سیمې د هیوادونو غیر مستقیم غبرګونونه او بحثونه هم وپارول. نوموړي په دې څلور ورځني سفر کې د پاکستاني او قطري چارواکو سربیره دوها کې افغانستان لپاره د هیوادونو له ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره هم جلالي دنو کې په ګډو امنیتي ګټو باندې خبرې کړې. دغه راز پاکستان ته هم ځان رسولی او له سرپرست پاکستاني خارجه وزیر سره د دواړو هیوادونو په مشارکت او سیمه کې د افغانستان او پاکستان او امریکا په تړاو دوه اړخیزو مسایلو باندې خبرې کړې. په عین حال کې امریکایي ځواکونو له پاکستانی سمندري ځواکونو سره په کراچۍ کې ګډ پوځي تمرینات هم کړی دي، خو له دې سفر او اقداماتو سره هم مهاله د افغانستان په تړاو سیاسي حلقات او د سیمې هیوادونو په بیانونو کې هم تحرک راغلی. افغان سیاسي کارپوهان وایي دا سفرونه په سیمه کې له هیوادونو سره د امریکا د متضادو ګټو د همغږۍ لپاره دي، تر څو خپل متحدین د خپلو راتلونکو پالیسیو په اړه باخبره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرستیال جان باس سفر دوه او استانبول ته دا تقریبا یو استخباراتي یا داسې شکل لري چې دا دوه هیوادونه د امریکا په ټوله کې د غرب د ناتو د هیوادو د اهدافو مجریان دي، یعنی جا کون کې دي بیران کوم پلان کوم برنامه سري به دوی ته مخکله مخکې وایي چې دا پروګرام دا په نامه روانه ده او دوی خپل کمیشن په کې اخلي. نو دا وجه وسه دوی ته راغلل ځکه دا نه پروګرام نه خانخان نگرانی روسیه ته جوړ کړه، چین ته جوړ کړه، ایران ته جوړ کړه، خپل طالبان انور هم په دې کې سراسی مخکاری.
په ورته وخت کې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په خپل تازه څرګندونو کې ویلي چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره اصلي ګواښ لا هم په افغانستان کې ډیره سخت دریځ ډلې دي او په وینا یې چې امریکا هڅه کوي افغانستان ته بیرته ور وګرځي. سرګی شویګو زیاته کړې د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي سیمه کې خپل لاس تل نفوذ بیرته راژوندی کړي او په وینا یې چې د سیمې هیوادونه دي د دې ګواښ پر وړاندې ودرېږي او خپل نظامي همکاري او تمرینات سره زیات کړي.
نو دوه اړخ لري، یو په دې چې د منطقې په سیاستونو او د منطقې په حالاتو امریکا باید پوه شي د پاکستان د خوښې نه، او بله دا چې د امریکا له انتخابات را نږدې دي، دا چې دیموکراتان ډېر سخت بدنامه شوي دي او د امریکا ولستو ته ډېر سخت غبرګون ښودلی د طالبانو ته د حکومت په تسلیمولو سره. نو شاید په ده باندې هم دود خبرې وکړي چې داسې یو لاره ورته پیدا کړي چې د انتخاباتو نه مخکې دود وکولی شي چې یو همشمول غوندې طالبان سره یو حکومت جوړ کړي تر څو چې د خلک د امریکا د ولس رایې دور بیا په لاس راوړي.
بلخوا د امریکا د خارجه وزارت مرستیال ویان ودانت پټیل ویلي ک د امریکا د ګټو د خوندیتوب خبره راغله، نو له طالبانو سره په دې برخه کې د تعامل نه پرته بل غوړه لار نشته. هغه ویلي واشنگټن وایي د خپل ملي ګټو د خوندیتوب او له افغانانو نه د ملاتړ لپاره طالبانو سره تعامل ولري او په وینا چې دا په افغانستان کې د امریکایي بندیانو د سمدستي خوشی کولو لپاره هم غوره فرصت ده. بلخوا طالبانو د امریکا دا اقدام ستایلی او یو ویان دی حمدالله فطرت ویلی دوی هم له امریکا سره هر ډول تعامل او ډیپلوماټیکو اړیکو جوړولو ته چمتو دي.
له افغانستان سره د تعامل میدان ته راسي، د افغانستان اسلامي امارت هم د امریکا په شمول له ټولو غربي هیوادونو سره هم لکه څنګه چې د سیمې او د اسلامي نړۍ له هیوادونو سره مثبتې اړیکې او روابط لري، له دوی سره هم خپلو ډیپلوماټیکو روابطو ته پراختیا ورکړي.
او د طالب مشرانو ترمنځ د نظر د اختلاف او ضد و نقیض بیانونو په لړ کې تیره ونۍ دا ور د دوی د عدلي وزیر او اوبو او انرژي د وزیر په بیانونو کې ټکر سره راغله. د طالبانو د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعي تیره ونۍ په یو تون بیان کې هغه ټول خلک جاهلان بللی چې په هیواد کې د اساسي قانون د جوړېدو غوښتنه کوي. نوموړي ویلي دغه غوښتنو ته نړۍ او امریکا هوا ورکوي چې افغانستان کې ګواکې د قانون تشه ده.
اوس دا خبره د دې کوم نوکران چې دي یا بعضی جاهلان هغه هم دغه خبره راخیستې ده، وای د قانون خلا ده، د قانون تشه ده. څوک ځان ته قانون پوه وای، څوک ځان ته حقوق پوه وای، څوک ځان ته سیاست پوه وای، پتلون یا چولې وي، نکټۍ یا چولې وي، ولاړ وي، دی وای که دا ټول کمال په دې پتلون او نکټۍ کې ده، او دنیا هم ورته هوا ورکړی ده. د قانون نه مراد دې څه ده؟ قانوني اساسي.
بلخوا داسې ښکاري چې د طالبانو د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر د عبدالحکیم شرعي څرګندونو پاروله. نوموړي په همدې پسې څو ورځې وروسته پیوسته بله غونډه کې ویلي، اساسي قانون جوړول د افغانستان اړتیا ده، فرق نه کوي که په دې باندې یو بل نوم یا هم د حکومت د تګلارې نوم کېښودل شي. عبداللطیف منصور ټینګار کړی چې باید یوه تګلاره موجوده وي او د فقهي لارښوونې په دې تګلاره کې د افغانستان په ملي ژبو ځای پر ځای او ترجمه شي.
دا فن سره دې باندې نه پوهېږي، خدا به یو عالم پوهېږي یا شاست درس کړو. دا به ټولې مادې راواخله، پښتو پارسي ترجمه کړو، پې کېږده قانون اساسي مه کوه. وایه دا د ما د ملک تګلاره چاوان پې پوه شي، پوهنتون والان پې پوه شي، محصلین پې پوه شي، اوس خو په فقه باندې خو بیا هر څوک نه پوهېږي.
دا به داسې حال کې ده چې دریم کال پوره کېږي او افغانستان کې اساسي قانون مفقود دی. په دې موده کې یو شمېر طالب چارواکو ژر تر ژره د اساسي قانون د جوړېدو خبر ورکړی، خو ځینو بیا په توندو بیانونو کې ویلي قرآن کریم د طالبانو لپاره اساس دی او کوم وضعي قانون ته اجازه نشته.
د اساسي قانون نشتون خودخواه د ډلو مشرانو ته او هغه ډلو ته چې قدرتونه غواړي په انحصار کې وساتي زمينه سازي کوي. بنان په فعلی حالت کې د اساسي قانون شتون دولت ضرورت دی او دغه ضرورت باید چې سرپرست حکومت، حاکم نظام، سرپرست ډله براورده کړي، ځکه دوی حکومت تشکیل کړی ده او دا ضرورت ده. بلې و شریعت اسلامی قوانین په افغانستان کې شتون لري، خو لنډ مثال دا که خامخا امیر المومنین مړ کیږي او اساسي قانون شتون ونه لري، د نوي امیر المومنین د ټاکلو پروسیجر پکې تشریح نشي، بیا به نو یو په بدخشان کې، بل په قندار کې، بل په پکتیا او مشرقي او غرب و هرات کې به مختلف علما راجګیږي، لاس لاس شل شل علما به راټولوي او ځانونه به د امیر المومنین په صفت باندې اعلانوي.
دا د طالب مشرانو ترمنځ خپلمنځي مسایل چې د بیانونو له امله خپلو کې ټکر راغلی، خو دوه نور طالب مشران بیا داسې دي چې تېره اونۍ د خپلو څرګندونو له امله د عامو خلکو او فعالانو نیوکې وپارولې. په دې لړ کې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ویلي، د دوی نظام په ټوله نړۍ کې د مسلمانانو د دنیا او آخرت غمخور نظام دی. هغه ویلي د طالبانو حکومت د خلکو په غم کې دومره ډوب دی چې د لمانځه او ایمان غم یې هم ورسره دی او د الله تعالی په لوري کامیاب ورلیږل غواړي.
قدرمنو محصلانو، استادانو، اسلامي امارت الحمدلله په نننۍ نړۍ کې هغه نظام دی چې هم د مسلمانانو د آخرت فکر لري، هم د مسلمانانو د دنیا فکر لري. استاد المنزه غم هم کی، استاد ایمان غم هم کی، استاد تعلیم غم هم کی، استاد عزت غم هم کی، د خپل مسولیت بولې چې داسې مسلمان یې چې د الله جل جلاله په وړاندې کامیاب لاړ شي. پر پولیسرات باندې مشکل نه سي درته جوړ، په کابر کې ستونزه نه درته جوړ.
وخت د طالبانو ته رسیدو وروسته که تاسې په رسنیو کې د طالب مشرانو، د دوی د وزیرانو او نورو لوړپوړو چارواکو خبرې واورئ، ټولې ډېرې ساده او خندونکې دي او داسې ویناوې کوي لکه په یو کلي حجره کې چې دوی ناست وي خپل منځو کې ګپې شپې کوي. ټول هغه کارونه چې د یو مسؤول حکومت او د یوه ادارې په توګه باید دوی ترسره کړی وي یا ملت په دوی باندې حقونه لري او دوی په مقابل کې مکلفیت او مسؤلیت لري، غیر اخیستې دي، خدای ته سپارلې دي چې د خلکو د خېټې مړول، خلکو ته مثلا سالم مصروفیت پیدا کول، کاري فرصتونه ایجادول، عامه خدمات وړاندې کول، مثلا بشري حقوقو ته لاسرسي زمينه برابرول، او ته د زده کړې حق، او ته مثلا د کاروبار حق، او ته مثلا د دندې د اشغالولو حق، او نور ما او نور عامه خدمات برعکس هغه کارونه چې خدای تعالی له انسانانو پوښتنه کوي هغه دوی خپل لاس کې اخیستي. فرضاً اعتقادي مسایل چې کوم دي، مثلا د خلکو عقیده، د هغوی فکر، د یو چا مسلمان بدن یا عدم مسلمان بدن، منځ او دست ګیره، نو دا شین په سدوی کلک نه
کته ډول سولیدل یو په خانه خبري کیږي زما په نظر دا وړي بشړی نشي او دا هغه سولیدل خبره دي چې نور هیڅ وخت کې په هیڅ حالت کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دي. افغانان اوس پوه شوي دي، افغانان اوس زده کړې کړي دي، هغوی تعلیم کړی دی، هغوی په هر څه باندې سر خلاص دی. د خدای د رسول لار هم ورته معلومه ده او د دنیا کارونو لارې هم ورته معلومې دي. نو هیله مند دې ته چې دوی ډېر زیات زموږ د آخرت په غم کې ونه اوسي، د دنیا غمونه دې وکړي، د آخرت غمونه د هر چا خپل دي. د خدای سره د خلکو رابطې ډېرې ښې جوړې دي. هغه څوک چې دوی فکر داسې کوي چې د خدای سره به یې رابطه جوړه نه وي، خدای به ترې ناراض وي، خدای به هغه حساب ورسره وکړي چې هیڅوک یې نه غواړي، شاید له ده سره خدای تعالی ډېر ښه حساب وکړي.
بلخوا د طالبانو د کډوالو سرپرست وزیر هم د خپل هغه بیان له امله تر سختو نیوکو لاندې راغله چې تیره اونۍ یې وویل ښځو او ماشومانو د جهاد په کلونو کې ډېره زیاته قرباني ورکړي. ښځینه فعالانو ویلي چې که زموږ په قربانیو رښتیا هم سترګې نه پټوي نو په هیواد کې مو د نجونو او ښځو پر حقونو د امر رسانی په نوم تر اوسه پښه ولې ایښې ده.
شورویانو په مقابل کې یوازې دا نه چې افغانان مجاهدین علما کرام او یا عامیان جهاد کړی، بلکې زه دا درته وایم د شهادي په سطح چې د ټول نړومبای یمو خویند مند دلته په افغانستان کې مظاهره کړی دو او د خپل ځانونه ټوټه ټوټه کړی دي. شهیدی د شهیدانو لپاره د خپل افغانستان د ازادۍ لپاره ځان ټوټه ټوټه کړ، شهیدی ورکړه.
زه له دغه ښاغلي یوه پوښتنه لرم چې ستاسو دغه درې کلن حکومت پر مهال د افغانستان له خزینه او ماشومانو سره چې ستاسو په وینا ډېره لویه قرباني ورکړې ده څه وکړل، وفا او که جفا؟ یقینا په دې برا سره موافق اوسئ چې د وفا پر ځای مو ورسره سخته جفا کړي. د سوالګرو ماشومانو او میرمنو شمیر په افغانستان کې مخ په زیاتېدو دی، ځکه د میرمنو پر مخ د کار پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې وتړل شوې. د هېواد نیمایي قشر مو فلج کړ، د افغانستان راتلونکی او پرمختګونه مو فلج کړل. افغانستان مو د سیالو هیوادونو له لیست څخه وویست
او د وی نړیوالې څېړنې پایلې ښیي چې په تیرو دریو کلونو کې 150,340 بې سرپرسته کډوال ماشومان اروپایي هیوادونو ته له ننوتلو نه وروسته ورک شوي دي، چې په هرو دریو ماشومانو کې یوې د افغانستان دی. دا څېړنه د پولی پوری خبریالانو سازمان په همکارۍ په اروپا کې د لادرکه شویو ډلې لخوا او د شاوخوا 1.5 اروپایي هیوادونو څخه د راټول شویو معلوماتو په بنسټ ترسره شوې چې د 2020، 2022 او 2023 کلونو معلومات په بر کې نیسي. د دې سروې په اساس ورکو شویو ماشومانو کې هر درې ماشوم یې د افغانستان دی، خو نور ماشومان د سوریې، مصر، تونس او مراکش وګړي دي. په اروپا کې د لادرکه شویو ډله وایي اصلي شمیره ښایي تر دې هم لوړه وي، ځکه چې د قضیو په اړه کافي اسناد نشته او ځینې هیوادونه د داسې ماشومانو په اړه معلومات نه راټولي. دا په داسې حال کې ده چې اروپا ته د تللو په لاره کې د یو شمېر لادرکه شویو افغانانو ماشومانو کورنۍ وایي چې لا هم د دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. بلخوا په اروپا او اروپا ته څیرمه هیوادونو کې د افغان کډوالو د حقونو د خوندیتوب فعالان دا مانی چې افغان کمومره ماشومان په قاچاقي لارو په خورا لوړ شمیر د نادرکۍ له ګواښ سره لاس وګریبان دي، چې د پوښتنې لپاره یې د هغو هیوادونو کې پرتو افغان ډیپلوماټیکو نمایندګیو څه نه دي کړي.
لکه څنګه چې په ایران کې افغانان تر ترکیه او ایران سرحد پورې راځي، په دې لارو په اوږدو کې ډیر ظلم او ډیر د وحشت سره مخامخ کیږي، هم د قاچاقبرو د خوانه، هم د غلو د خوانه، هم د ایران د پولیسو او د مسؤولو د خوانه. کله چې د ایران او ترکیې سرحد ته راورسیږي، تر ټولو ستونزمن ځای، تر ټولو خطرناک ساحه همدغه ساحه ده د غیر قانوني مهاجرو لپاره.
چې یورپ ته راورسیږي، بیچارهګان ته د تشویشونو نه، د انټرویوانو د وجې، د ډوبلن د وجې چې سنټرونه نه، دوی ته تکلیف پیدا سی، رواني تکلیف پیدا سی. نو زیاتره موږ بیا د ټیک ټاک د لارې پیدا کوو چې عکسونه موږ فامیلی راولي کې د هغوی په اجازه عکسونه شیر کوو. نو زیاتره مو پیدا کړی دي، زیاتره دلته علاج روان ده په هسپتالونو کې دي، او بل هغه زیاتره مسافر چې په ولارو کې یا په دلته په ملکونو کې دلته یورپ ته راورسیږي، دلته په حق ورسیږي. نو بیا د ټیک ټاک د لارې موږ فامیلونه پیدا کوو او وطن ته جنازه د افغانانو په مرسته جنازې موږ لیږو وطن ته.
او بل خوا د دوبه ګلوبل ویلج نړیوال شپږ میاشتنی نندارتون کې افغانستان سره کال دویم مقام وګاټه. په ګلوبل ویلج کې د افغانستان د سوداګریز نندارتون څنګه مشر میرخان مقری ازادي راډیو ته ویل دا په تیرو دوه لسیزو کې لومړی ځل دی چې افغانستان په نړیوال کلی یا ګلوبل ویلج نندارتون کې د تولیداتو د ښه کیفیت او ځانګړنونو له امله دویم مقام ګټي. نوموړی وایي په دغه نندارتون کې د افغانستان تولیدات، لاسي صنایع، موسیقي، هنري پارچې، افغاني لباسونه، وچ او تازه میوې، قیمتي کاڼې، ګاڼې او خواړه ننداري او پلور ته وړاندې شوي. په دغه سوداګریز او کلتوري نندارتون کې چې هر کال د شپږو میاشتو لپاره پرانیستل کېږي، سږ کال پکې 3500 نه زیاتو سوداګرو د 93 کلتورونو په استازولۍ 22 څانګې پرانیستې وې. دغه نندارتون ته هر کال تر 2 میلیون زیات خلک د پیر، پلور او ننداري لپاره ورځي. او تیرونی له افغانستان د باندې دوه افغانانو د خپل هیواد شامله له دوه دولتونو څخه د عالی مډالونو په ترلاسه کولو جګړه کړه. په دې لړ کې لندن میشتي افغان ټولنیز فعال فهیم زازی ته د انګلستان د شاهي کورنۍ لخوا د برېټانیا د امپراتوري غړي جایزه ورکړل شوه. فهیم زازی یو 45 کلن افغان دی چې په دې وروستیو کې د برېټانیا د شاهي کورنۍ لخوا نویو راغلو افغان کډوالو لپاره د هغه د خدمتونو له امله په دې جایزه نازول شوه. ټولنیز فعال او د برېټانیا په والسال کې د وی خیریه موسسې بنسټګر فهیم زازی چې نویو ورغلیو افغانانو ته د ژبې زده کړې، کار او ژوند برخه کې اسانتیا برابري ازادي راډیو ته ویلي، د دې جایزې په ترلاسه کولو سره یې افغانانو ته د لا زیاتو خدمتونو د وړاندې کولو هوډ پیاوړی شوی.
کوم کار نه بند وی هغه کې مرا سره سر کو او بیا چې کړی اسناد تر لاسه کول هغه سره د کار په پیدا کولو کې هم در کوم انګلیسي ژبه په اوس د کولو کې ور سره د ژوند په نورو چارو کې تر څو هغه په خپل خپل و دريږي او په ټولنې کې مثبت رول ادا کړي په دې چارو کې ور سره مرسته کو. زموږ مرسته محدود نه دي چې یوازې کورو او د کډوالې په توګه کې بلکې د ژوند په هر ډګر کې مونږه غواړو چې په ټولنه کې د افغانانو یو مثبت انزور ټولنې کې وړاندې شي او د ځکه ځایي چارواکو سره ځایي ټولنو سره همغږي همکاري کوو تر څو د افغانانو یو مثبت انزور په ټولنې کې وړاندې شي.
بلخوا په جرمني کې یو افغان ډاکټر او جراح بسم الله شیوامل هم تیرونی د علمي تحقیقاتو له امله د جرمني عالي دولتي مډال لیونارډو شوایبر ترلاسه کړ. هغه چې د کابل طب پوهنځي او د مسکو پوهنتون له دکتورا څنګه نه فارغ دی، د وزیر اکبر خان د ډاکټرانو مشر جراح هم و. له کلونو راهیسې په جرمني کې د طب او جراحي برخه کې نامتو څېړونکي او عالم ګڼل کیږي. دا جایزه له دې امله هم معتبر او افغانانو لپاره د ویاړ نه کمه نه ده چې د لیونارډو شوایبر مډال هر کال د جرمني د جراحانو د ټولنې لخوا د هر اړخیزو پلټنو او بحثونو نه وروسته یوازې یو عالم ته ورکول کیږي. د دې جایزې کلنیو مراسمو ته د نړۍ له ګوټ ګوټ نه هر کال د طب علماو نامتو جراحان رابلل کیږي. یو سه کال د لومړي ځل لپاره دا مډال د یو افغان په برخه شو چې په خپل علمي طبي سفر کې زیاتې لوړې ژورې لیدلې دي.
دشواری های زبانی، قوانین طبی و ده ها مسائل دیگه همه در برابرم قرار داشت، ولی تسلیم نشدم. آموختم و تلاش کردم تا پذیرفته شدم و به کار آغاز کردم. پیش رفتم و هیچگاه زادگاهم و هم مسلکان عزیز خود را فراموش نکردم و همیشه در تلاش از این بودم که چگونه میتانم اندوخته ها و آموخته های من بر از اینا انتقال بتم تا به این جایگاه برسم.
اوس هم تولنیز شبکه به تولنیز رسنه و تیره و نهی در کورنه و چارو در پخوانی وزیر مسعود اندرابی سرگندوان و پراخ بحثون و پارول چه تولنیز رسنه و تر را ایستل شوی او پکی در تیر حکومت در لور پور و چارواکو پا شمول در مقاومت جبهه و شمالی تلوالی پا مشرانو نیوکی کردی. مسعود اندرابی تیرونه یو مرکه هم وکړه چې په دې ترڅ کې محمد اشرف غنی، حمد الله موهب، خوشحال سادات په قومي ګرایشونو پاللو او احمد مسعود امر الله سالی او د بلخ په خوانی والی اته محمد نور په قومي سوداګری او تورن کړو. خو د جمعیت ګوند دوه غړو محمد عالم زیدیار او جنرال دین محمد جرأت بیا د دوغو سرګندونو په اړه سپیناوی ورکړ او تورې لګولې چې نوموړی ناروغه شوی دی او سرګندونې په نظر نه ارزي. دی خواته بیا د طالبانو تر واک لاندې یو بل ملا لدی عمله د ټولنیزو رسنیو د سرټ کې اوچه د دوه لویو کتابونو په حواله د سپی او میګي د قرابت لامل د یو بل حیوان د پیدا کېدو په اړه د لایل ویلي. دغه ملا ټینګار کړی چې کدا سی پیښه وشي نو پیدا شوی وری باید یا وهل شي چې لږ غږ وپیژندل شي او یا باید واخه وغوښه ورته کېښودل شي چې کوم یو شی د خوراک لپاره انتخابوي. په ټولنیزو رسنیو دینی عالمانو نیوکه کړې ده چې د دغه سی بیانونو په ورکولو د ټولنې ترمنځ ناسم دینی معلومات تداعي کیږي. بلخوا د طب او جین پیژندنې په برخه کې فعالو کاروونکو ویلي د سپی او میږې د اسپرمونو په یوځای کېدو کوم بل حیوان نړۍ ته راتګ امکان نه لري او ټولو ساینسي تجربو دا خبره رد کړې ده. او تیره اونۍ یوه بله خبره هم د ټولنیزو رسنیو د بحث ټکی و چې امرالله صالح ته نږدې سازمان زرغون بهیر په کابل کې د پاکستاني مبلغونو د موجودیت خبرداری ورکړې. زرغون بهیر ادا کړې ده چې پاکستان یو شمیر کسان کابل ته استولي چې په ښوونځیو کې خلکو ته د ښه مسلمانۍ ترغیب او لارښوونه وکړي. که څه هم ډېرو کسانو دا خبره بدرګه کړې خو طالب سرچینو دا خبره ازادي راډیو ته په کلکه رد کړه چې ګواکې پاکستاني ادارو مبلغین رالیږلي. دوی وایي خپره شوې ویډیو د تبلیغي جماعت د یو کس ده چې په وخت یې دوی ته هم نه دی معلوم او مکتبونو ته د تللو په اړه به یې پلټنه وکړي چې چا د دې کار اجازه ورکړې ده. او سم جالبې خبرې، تسبیح د اسلامي صوفي فرهنګ ځانګړې برخه ده چې آن سعودي لپاره هم بیلابیل ډولونه تسبیح په چین کې جوړیږي، خو د افغانستان کندهار په دې صنعت کې له سلګونو کالو راهیسې ځانګړی دی. دغلته د ډبرینو تسبو د جوړولو داسې استادان دي چې له پلارو نیکه ورته دا کسب ورپاتې. دوی قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې یوه یوه تراشي او سیداره تسبیح جوړوي، خو دا تسبیح له کندهار تر جلال آباده، کابل او آن ایرانه پورې دومره خاص شهرت لري لکه د چارسدې سیداره څپلۍ. د دې ځای د تسبو جوړونکو وایي له بامیان، جلال آباد، کابل، کلات او د افغانستان له مختلفو ولایتونو نه ورته ډبرې راوړل کیږي او ځینې په فرمایشي خو ځینې په خپل زړه تسبیح جوړوي چې قیمت یې له 1500 افغانیو تر 5000 افغانیو پورې رسیږي. اوس چې د قیمتي ډبرو قراردادونه سوداګرو ته ورکول کیږي، د کندهار تسبیح جوړونکو پکې ناراضه ښکاري. په کندهار کې تسبیح جوړونکي وایي د طالبانو حکومت د تسبو د جوړولو د قانونو قراردادونه دوی ته ورکړي چې دا به دوی سره د دغه صنعت لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د دوی په خبره اوس تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي هم کم شوي دي. او د نړۍ په تاریخ کې لومړی داسې میلیاردر را څرګندېدونکی دی چې کوم خاص کاروبار، پانګونه، بزنس او کمپنۍ یې نه ده جوړه، بلکې د معاش له برکته یې ټوله سرمایه یو میلیارد ډالر نه اوړېدونکې ده. بلومبرګ وایي چې غربت ځپلی سندر پچای له داسې دوو طاقه زاړه کوره چې حتی د کوټې فرش او ټلویزیون یې هم نه درلوده، د معلوماتي ټکنالوژۍ په برکت د ګوګل کمپنۍ عملیاتي رئیس چوکۍ ته رسېدلی او دومره پیسې د معاش له امله ترلاسه کړې دي. سندر پچای هندی الاصل امریکایی ده او له 2015 کال راهیسې د ګوګل کمپنۍ عملیاتي رئیس دی او د مسلسلو هڅو له برکته یې د ګوګل اسهام 400% ته لوړ شوي دي. اوس هغه د نړۍ په کچه هغو رئیسانو کې حسابېږي چې زیات معاش لري او په 2020 کال کې یې کلنی معاش 228 میلیونه ډالر و. بلخوا پاکستان په لومړي وار فضا ته خپل سیټلایټ ماموریت واسطه، خو دا ماموریت به هم ورته چین په خپل راکټ کې د پارسل په ډول تر فضا پورې رسی. د پاکستان د فضایي تحقیقاتو ادارې مشر خورم خورشید وایي د تحقیقاتو ماشینونه هم ورته چین د هینا له فضایي مرکز نه فضا ته وتوغول چې د سپوږمۍ د سطحې تحقیقاتو لپاره به انځورونه ورته واخلي. د آی کیوب قمر په نوم د دغه ماموریت ډیزاین ورته چین او سپارکو کمپنۍ کړي او د سپوږمۍ د انځورونو اخیستلو لپاره په دې سیستم کې دوه کمرې لګول شوې دي. دا سیستم به د چین هغه راکټ کې هم چکر وهي چې له سپوږمۍ به ګرد راتاو شي. چین غواړي په دې ماموریت کې ځان لپاره له سپوږمۍ نه خاوره راکوزه کړي، خو پاکستان غواړي د دغه دوه کمرې لرونکي ماموریت په مرسته ورته د سپوږمۍ د سطحې انځورونه ور ورسیږي. او په همدې سره د نن اوم ورځ هم دلته رانغاړم. هر اونۍ په اوم ورځ کې له ما سید شینواري سره د نړۍ د مسایلو په زړه پورې شننه د ازادي راډیو له پاڼو او څپو مه هېروئ.
نور جهان فکر ندی زما دزړه پر وسلا د ملنګ مینا سوشکارا ستا خبرې شایسته ته چې په نظر تا کوي هم ټپای هم غزل څنګه په لاس دی وخلل ستا شایسته شایسته زوانی لکه ده مینی شایری پانز که لعمر کهو سنگ پر زن ویده ارغو ده زوانی ورزی وش بی پای انتظار که تیریس بی چه ده زوانی تصویر را کشیده دشایست نشی را پریشده غمی و تلزومه میلمه ستاده یاری کمه پایده سپیر لاسون را بوچی سری گرانو نظر بلو هستی دیل خوشحال و یزر گیدی چی را سرا میخفر لالیدی ننی کول دی رازی مسافر یار به جرمنی نباران ستان جلی ایسی بانی کمی نری تصویر کردم فردر پجر از مور تزه نیمش پده تنهایی ده ده جانان گران جدایی ده ستاغمون امیل منه قربان ده خرومی ندازل هره دل دیرا تگرانه چاچاو وایم جانانا دیمی سوال زوار شندان چنان جواب را که جانان پل مطلب پورا کوی چی جرو مالنان رازی ستا پل از کس رو بگری جرو ما تولا اتولی ستا تکان سو دکوزی فرمای خوری واروی دست ماست تاوری دکوز دی فرمای شروع دی کلیمی جانان تیر کلزوانی وسپت سپوزان تیروی ماست دیگر سوز ورزم دا جانان دید کل پریردم مرد چه گورو پر سردی جانان را سمازی گردی فضل سخزی نرازی هر مازی گرمی جردوی سر اخلاص و نرازی هر مازی گرمی زیروی ملامت کرم نری جواب را کی در یاری ملامت کرم نری جواب را کی در یاری چه دزد کرمی دچار دل